السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دغه خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی چې ورسته پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغي په اړه پکې بحث کیږي. ډاکټر هم را بلل شوی. تاسو دغه پروګرام واوري او کولای شئ چې خپل نظرونه او پوښتنې هم په پروګرام کې مطرح کړئ چې ورسره به درته د ټلیفون شمیرې هم اعلان شي. خو اوس پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي دوی اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادۍ لاسته راوړنې قرباني شي. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنی قمندان له خپلو دو ساتونکو سره وژل شوی او د اروپایي ټولنې مشران نن یو ځل بیا غونډه کوي چې د وکلنې بودیجې پر سر سره سلا شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي له دې ویرې لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادۍ لاسته راوړنې له منځه ولاړ شي. د دغه ټولنې مشر نجیب شریفي په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی د اندېښنه ځکه لري چې طالبان د بیان د ازادۍ پر اصل باور نه لري او د حکومت مرکزي پلاوي کې هم د رسنیو د ملاتړ کوم استازی نشته.
طالبان به ای اعتقاد ندارن به آزادی رسانه ها و آزادی بیان قسمی که ما در دو
هده دی وای لکه چنگه چه مکتی رو دول سیزو او لحقه مخکلی دلی طالبان ده بیان او رسانه و پا آزاده باور نلری. ده دولت لخوا چه ده سول خبرو تا کمپلاوی تاکل شوی ده رسانه و حتی یو استازه هم پکی نشتا. ده ده جدی اندیخنی وار موضوع شوی که مک ده سول بهیر که ده رسانه و آزاده و نساتو ده افغانستان تا پا یو شاتک دی. ښاغلی شریفي دغه څرګندونې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. د دغه راپور له مخې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 240 پیښې ثبت شوې چې قتل، ژوبلېدل، وهل ډبول او د تاوتریخوالي نورې بڼې پکې شاملې دي. د تاوتریخوالي دا شمیرې د تیر 2019 کال د ورته مودې پرتله لږ کموالی ښیي. بل ورته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی د جمهوریت د یوه اصل په توګه د سولې خبرو کې د بیان له ازادۍ کلکه دفاع کوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 104 اویا مثبتې پیښې ثبت کړي. د وزارت مطبوعاتي مسؤلینو رسنیو ته په استول شوو معلوماتو کې لیکلي دغه پیښې د 643 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته څرګندې شوې. په یوه شپه او ورځ کې ثبت شوې دا شمیرې د پخوانیو اونیو پرتله کمې دي، خو له پرون راهیسې 18 کسان دغلته کووید-19 ناروغۍ مړه کړي. افغانستان کې د کورونا ویروس رسمي مثبتې پیښې نږدې 5.5 زره شوي. له دې ډلې 1111 تنه مړه شوي او نږدې 24 زره بیرته روغ شوي دي. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنی قمندان له خپلو دو ساتونکو سره ووژل شو. د پکتیکا د امنی قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دوی تېره شپه په ګزمې بوختو چې موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو.
پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان دریاخان تلاش د غزمی پر مهال باندې و چې د هیبتو یا د نوې کلا په سیمه کې د دښمن په خرخ کړ شوي ماین باندې برابر شوی دی. بدبختانه باید ووایو چې په د خپله د دریاخان تلاش په شمول دوه تنه ساتونکي له ده سره یو ځای شهیدان شوي دي او یو هموی موټر تخریب او له منځه تللی دی.
وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی او د قمندان دریاخان په ګډون یې د څلورو سرتیرو د وژلو ادعا کړې. بل لورته درې ملکیان په اروزګان کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اروزګان د والي ویان زړګی عبادي وایي دغه ماین پرون ماښام د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره هغه مهال وچاودید چې د دې کسانو موټر پرې وخوت.
د وسلوالو مخالفینو د شخکړې ماین له امله درې تنه ولسی وګړي شهیدان سوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلډر موټر کې سپاره وو او روزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخواني امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید سوی دي.
بلورته په کاپیسا کې هم چارواکي وایي چې په تګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې نن درې ملکیان وژل شوي. د دغو دواړو پیښو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې مشران نن یو ور بیا هڅه کوي چې د 2.1 ټریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. په دې بودیجه کې د کورونا ویروس له کبله د اوختي مالی زیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامله ده. دغه رهبران د خپل سرمشریز په لومړیو دو ورځو کې پر دې موضوع موافقه کې پاتې راغلل. چارواکي وایي داسې ښکاري چې پر دې موافقه د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو ترمنځ لا هم اختلافات شته. دغه رهبران به بیا په بروکسل کې غونډه وکړي او خپل پلان کړي دوه ورځنۍ سرمشریزه یې د نن لپاره هم وغځوله. پرون وروسته له هغې کړکېچ ولاړ شو چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د څلورو نورو شتمنو شمالي هیوادونو له یوې ډلې سره له غونډې ووتل. او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کرونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دغې ډلې مالی وزیرانو او مرکزي بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دې د 2020 کال تر پایه وغځول شي. خو اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دی دا موده تر 2020 کال پورې تمدید شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده؟ څرنګه پیدا کیږي؟ او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي؟ واکسین تر څه حد د خپرېدو مخه نیسي؟ په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له امله د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې دې کار د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري سبا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین یو فرعي کمپاین پیل کړي. د پولیو د واکسین مسؤلین هیله مندي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به لسګونو زره د 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بلې نوري صاحب، په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کورونا وبا د آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولې دی خوندي پاتې وي.
بلې مننه ډاکټر صاحب ایوب. بلې قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. په دغه شمیرو کولای شئ چې موږ ته ټلیفون نو وکړي او له ډاکټر صاحب څخه پوښتنې مطرح کړي. 400 او 2 شمیره ده 299-203-540 او په بین المللي شمیرې هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00-420-221-143-601. د غرض د افغان بي سیمه تاسو ته له شمیرې لاره هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راوستوي او په پیغامونو کې خپل پوښتنه مطرح کړئ. البته تاسو اوریدونکو چې همدا شیبه زموږ خبرونه اورئ، په پیل کې به ډاکټر صاحب دې ناروغي باندې رڼا واچوي، ورته غوښ شئ او ډېرې پوښتنې به تاسو ځواب شي او هغه پوښتنې چې نه ځوابېږي کولای شئ چې وروسته په خبرونه کې مطرح کړئ. البته یو لنډه یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره له ژوند له دغې ناروغۍ خوندي کړئ. پولیو تر اوسه له ټولې نړۍ نه دوره کشوي. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پیښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوي او د دې څرکم نه لګېږي چې په نږدې راتلونکو کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په پام چې ټولې نړۍ سترګې البته واکسین ته غړولي چې کله به جوړیږي، د پولیو د ناروغۍ په وړاندې له مخکې واکسین موجود دی. خپل ماشومانو ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغۍ وژغوري چې د ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب رازو تاسو ته تاسو چې د واکسینونو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل یاست، تل به د واکسینونو په اړه په کمپاینونو کې خلکو ته معلومات ورکوي، که په پیل کې راته ووایي چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي، او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو. مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړله، پولیو یو ډیر ساري ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي روغو ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغي باندې اخته شي، نو د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه، د دې ناروغۍ لپاره تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړي درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 2 ساعت کې واکسین، چې هغه هم ډیری وختونه د ټولو کورنیو ته هماغه د دروازو تر شا ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چېرته د درنې کورنۍ یا په تېره بیا میندې او پلرونه د مسؤلیت تر کې او خپلو ماشومانو ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تېره بیا د پولیو واکسین تطبیق کړي، نو د دغې ناروغۍ مخه لکه چې نورو هېوادونو له منځه وړې ده، په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي او افغانستان هم د نورو هېوادونو په څیر د دې ناروغۍ خلاصون لپاره لاره پیدا کولای شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړل چې عمده عامل دا دی چې د غایته موادو له لارې چاپیریال ککړیږي او یو ماشوم کېدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کړي، که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول کوم هغه غایته مواد چې ډیرانونو کې کوټه کیږي وچیږي او بلاخره د باندې ماشومان پرې ساتیري کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي، په څه ډول؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، نو دغه میکروب چې دی په غایته موادو کې ژوندی پاتې کېدلی شي. نو له بده مرغه چې موږ او تاسو داسې مناسب هغه د غایته موادو د دفع کولو یعنی په هر ځای کې دا سهولتونه نشته. په تېره بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډیر نفوس زمونږ په غزاینو کې ژوند کوي، نو هلته دغه چاپیریال ساتنه چې دا دغه په تېره بیا د غایته موادو هغه خوندیتوب چې دی هغه په سمه توګه نه کیږي. نو ماشومان هم زمونږ په لکه په ښارونو او په کلو او بانډو کې داسې په آزاده فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل ترسره کوي. نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندی پاتې کیږي، او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه او یا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغې باندې لکه بوټان او نور پې ککړیږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هاضمي سیستم ته داخليږي او د هغې لارې نه بیا کولی شي چې روغ ماشومان په دغه ناروغۍ چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دې باندې اخته کی.
ډاکټر صاحب، اوس زموږ اوریدونکي هم په تیر بیا د افغانستان اکثره وګړي چې اوس د کورونا د وبا په اړه غوړي ډیر معلومات ترلاسه کړي، د کورونا د وایروس په اړه هم دوی همدا پوښتنه ډیر مطرح کړي، یعنی مخکې په پروګرامونو کې هم لمونږ چې د کورونا وایروس څومره وخت پات کیږي، دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پات کیدی شي او تر څه وخت پورې ډیر فعال وي، یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي، تر 4 ورځې پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومانو ته انتقالولی شي. یعنی تر څوارلس ورځو پورې حتی په ځینو حالاتو کې کېدلی شي تر شپېتو ورځو پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته دغه ایته مواد لار نه دغه میکروب انتقال کړي. نو د شپېتو ورځو پورې حتی داسې اټکل کېږي چې دغه میکروب د نورو روغو ماشومانو ته انتقالولی شي. نو د کورونا آفت چې دی هغه خو البته د پولیو سره فرق په دې لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولی شي، خو دلته لنیکه مرغه چې د پولیو دپاره یوازینۍ د سرایت لاره همدغه د غایته موادو لاره ده چې خواړه او اوبه که چېرته په دغه غایته موادو باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخلیږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا یا کس چې د دې ناروغۍ په مقابل کې حساس یې هغه اخته کولی شي.
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د واکسین مخنیوي یو څه اسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
بلې، دا خو واضح خبره ده چې د پولیو لپاره ډېر یو اغیزمن او ګټور واکسین موږ په خپل لاس کې لرو او د دې ترڅنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته کچیرته د پولیو د واکسین دوه څاڅکي ورکړ شي نو هغه په کولمو کې بیا هماغه میکروب چې هلته شتون لري هغه د فقی بیا د یعنی د سرایت چانس یې کمیږي. یعنی کچیرته موږ د پولیو په اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین څاڅکي ورکو د هغوی لپاره هم دغه واکسین ګټور دی. خو له بده مرغه یا له بدبختانه باید ووایم چې د کورونا لپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغیزمن واکسین شتون نه لري. نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا په پرتله کم دی، خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي نو لرې نه ده چې د کورونا په څیر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زمونږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
بله، کراته وای چې دیو کورنۍ څه ډول په دې لای شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي یا ماشوم کې هغه نه څه ډول راڅرګندېږي؟
بله نورې څه دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا په آسانه تشخیص نشي کېدلی ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغیو سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومانو ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش راز لکه د پزې بهېدل د ستوني درد او حتی په د ګیډې درد دا شی نه پیدا کیږي. او په دې حالاتو کې په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي، خو موږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښه یې چې فلج شي د هغې نه وروسته بیا موږ د هغې نه د غایته موادو سمپل اخلو او هغه غایته موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا موږ تا په هیواد کې هم د دې سهولت نه لرو هغه اسلام آباد ته انتقال او اسلام آباد کې بیا د هغې د غایته موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه موږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی ځکه اراض او نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزار باندې اخته شي لاس یا پښې فلج شي نو بیا هغه موږ تشخیص کولی شو، د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خوب دا کم عمر ماشومان دي له نوې زیږیدلو نه پورته تر ډیر وخت پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه درېږي تر څو چې یو کلنۍ ته رسیږي. دا هم ګران وي چې د کورنۍ لپاره پوه شي چې ماشوم فلج دی، ولې مثلا نه درېږي، ولې پلار نه ځي، ولې مثلا لاس نه خوري یا پښه نه خوري یا بل د بدن غړي. یعنی ستاسو په نظر کورنۍ ډېر وروسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی یا د ګوزن په ناروغي اخته شوی دی؟
بلې نورې صاحب، کله چې په ګوزن باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدلی شي په اسانه. ځکه چې هغه داسې نرم فالجي هغه کچې ته د لاس او پښه نه یوازې دا چې د حرکت کور کوي نو هغه حرکت داسې حرکت چې په خپل حرکت نشي ورکولی او یا په هغه باندې درېدلی نشي او هغه خپل برته لویږي یعنی ځمکې ته ځان رسوي او نرم فالجي نو هغه آتا کورنۍ خونه خو لکه روغتیایي کارکوونکي په اسانۍ سره هغه تشخیص کولی شي او هغې ته لکه کورنۍ ته دا ویلی شي دا ماشوم په فلج یا په ګزنډ باندې اخته شوی دی خو د که چېرته فلج او ګزنډ باندې اخته شوی نه وي نو دا د هغې نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کیږي خو که چېرته په فلج یا په ګزنډ باندې اخته شي بیا د دې تشخیص لکه روغتیایي کارکوونکي په تیره ډاکترانې په اسانۍ سره کولی شي او کورنۍ هم تر یو حده پورې په هغه کورنۍ چې د سواد کچه یې لوړه ده نو هغه هم کولای شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشوم یې په ګزنډ یا په فلج باندې اخته شوی.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غایطه موادو هغه نمونې سمپلونه د لپاره د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لري اسلام آباد ته استوي. په افغانستان کې خو دا پولیو ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي او دا څو کلونه پر لپسې پیښې هم نورې زیاتېږي، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عام روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې دغو د لابراتوارونه په خپله داخل د افغانستان کې جوړ کړي یا په داخل د کابل کې حتی؟
نوری صاحب تا اصلا ډیر لکه فکر کوم چې زمونږ هیواد په تیره بیا یعنی په ډیرو پرمختلونکو هیوادونو کې دغه سهولت شتون نه لري نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیایي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې موږ ته هغه کیتونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب روزنیز ټرینینګونه چې دي زمونږ پرسونل ته راکړل شي خو تر دې دمه پورې لکه نړیوال روغتیایي ادارې دې لپاره مثبت ځواب نه دی ویلی. البته ضرورت یې شته او اوس تر اوسه پورې دغه د غایطه موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډېر ستونزمن حالت باندې موږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته خو په داسې حال کې چې لکه د هند په هره ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی او هغوی کولی شي چې په هره ولسوالۍ کې خپل دغه د غایطه موادو سمپل معاینه کړي خو یعنی ما په خپله په ډېرو هغه نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې کچې ته زمونږ سره لکه نړیواله روغتیایي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو د پاره چې هغه مشورتي ګروپ دی هغوی د پاره موږ غوښتنه کړې ده چې دغه سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې موږ د دغه ستونزې نه خلاص شو خو تر دې دمه پورې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې زمونږ غوښتنو ته داسې مثبت ځواب نه دی ویلی.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. مخکې له دې چې سټډیو ته راسم د پولیو د ناروغۍ په اړه مې یو څه پلټنه کوله، امیدېدل چې په 1988 کال کې د پولیو پیښې په ټوله نړۍ کې له 3500 زیاتې وي او د دغه پولیو یا د ګزنډې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% دغه ناروغۍ له نړۍ څخه ورکه شوې ده. یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې، او نایجیریا هم د دغه ناروغۍ څخه خلاص یو هیواد اعلان شو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان سمو د مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغۍ ډیره زیاته پاتې ده. په 2018 کال کې پیښې 22 ثبت شوې وې، ډیر کمی پکې راغلی. نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغۍ چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي او ډیر ساده په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګ راتګ کوي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي. دغه ناروغۍ ډیره ده، یعنی بیا هم د تاسو لپاره لفظي غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نورو د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه دی کړی، یعنی دغه د غوښتنه مو جدي مطرح کړې ده؟
البته ما خپل سپارښتنه د یو تخنیکي غړي په توګه لکه خپل مقاماتو تمر کړی دا او د نړیوال روغتیایي ادارې نه مې هم غوښتنه کړې ده خو له بده مرغه چې په تیر وختونو کې دغه وړاندیز ته داسې ښه پام نه دی شوی، نو وګورو چې دا د نوي وزیر صاحب په راتګ سره موږ که وکولی شو چې نړیوال هم په دې باندې قانع کړو چې دغه سهولت حتی ما په خپل مرکزي لابراتوار کې یو ورځې خپل معلوماتونه راټولول، نو هغوی ما ته دې ډاډ راکړ چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د درې زره په نامه باندې، ویل دغه ماشینونه موږ ته په واک کې راکړل شي او موږ ته کیټونه راکړل شي او زمونږ دغه څه پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې، نور انشاءالله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه همدلته په هیواد کې دننه معاینه کړو او هغه نتیجه هم زمونږ دپاره به د ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زمونږ وډي هیواد دی، یعنی په ډېرو ځایونو کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معایناتو باندې البته شک هم پیدا شي، ځکه ډېری داسې د پولیو مثبتې پیښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي، حتی موږ لیدلي دي چې بیخي لکه کرکټ او داسې د فوټبال لوبې کې برخه اخلي خو بیا هم هغه دوی مثبت راوستلي دي، نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نه شي نو د مونږه چانس د پولیو د خلاصون د پاره نشته، ځکه چې زمونږه ټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی، نو که دوی هر ډول معاینات مونږ ته نتیجه راکوي بیا هم مونږه د دوی سره سپیناوی نشو کولای، ځکه چې زمونږه لکه د موټر سټیرنګ
ډاکټر صاحب تاسو به هم شک پکې کوئ دغه سمپلونه چې اسلام آباد تاسوول کیږي، یعنی په هغه کې به هم په دې معنی چې یو درست نه وي درغلی به پکې کیږي چې وخی چې په افغانستان کې هم دغه د پولیو پیښې ډېرې دي و نظر پاکستان ته
ولاد تاسو خو یعنی کزنه درته يم چې د تخنیکی اړخ بعضی وخت یعنی موږ په خپل لیدلې چې د پولیو مثبتې پیښې د دې د غفال چې د غزنډي چې د بیر تخپل لومړني حالت ته نه راګرځي، خو بیا هم د غزنی ماشومان چې دی هغه ماتاسته ویل چې اته موږ ولیدل چې بيخي فوټبال کوي کرکټ کوي، نو فالج ماشومان یا په ګزارن هفته ماشومان چې ته دې ورته لري، نو دا غسی او شک او غا په زینو حالاتو کې رامنځته کېدلې شي، نو دا د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې یعنی کچې ته نړیوال او خصوصا زمونږ د عام روغتیا د وزارت مقامات ته غټي کتاب پام وکي دا غسولت په هیواد کې نه برابر کې دا ډیر ښه نسبت دی ته چې لوړ قیمت سره موږ د خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کوو، بیا هم په ځینو حالات کې موږ د شک او تردید سره مخامخ شو.
بله ډاکټر صاحب، په پاکستان کې هم د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي، د روان کال پیل راهیسې په دې هیواد کې د 85 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکول شوی دی او ډېرې دغه پیښې هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي چې د مونږ ډېر سرحدي ولایتونه ورسره تړلې دي. تاسو په دې نږدې راتلونکي کې او بخې سره له سبا بخنه غواړم یو فرعي کمپاین پیلوي، البته په ختیځو څلورو ولایتونو کې دغه کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو ورځې به دوام کوي او څومره هلمن یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شي، څومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
بلې نوري صاحب، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري، بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه ننګرهار کونړ او لغمان د دې وګړي زیات چې دي اخواته تګ را تګ لري، نو دغه وایرس سرحد نه پیژني، د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې هم د انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي، نو موږ هم داسې لازم وګڼل چې په دغه ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې موږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي، نو دا لومړنی او ځانګړی یوازینی کمپاین دی چې په ختیځ حوزه کې موږ ترسره کوو په دې درې ولایتونو کې ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو کې، نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي ځکه چې د کورونا د آفت انتقال لپاره د پولیو هم لکه مناسب ګڼل کیږي، ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي، او بیا که چېرته یا هغه کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقوي، نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي. چې دا لکه داسې اشخاص مونږ تر ډېره بریده ګمارلي دي چې یا دغه ناروغي په بشپړه توګه تېره کړي، یا بیا د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې. چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې دا ده چې مونږ هر ټیم ته دوه لکه هغه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکوو د ورځې په اوږدو کې، او دوه ماسکونه دې ټیم ته ورکوو د ورځې. نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیقوي، حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي. او د بلې خوانه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک چې ده که هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو او د نورو، نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوکه د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي. نو دغه کمپاین کې مونږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکو، او دا تک را تک چې په دغه ختیځه حوزه کې د پولې نه غاړه وګړو سره شته، نو دغه د سرایت چانس دغه واکسین په واسطه باندې مونږ محدود کړو.
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا او بعد خپرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې په ټپه درېدلي دي. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلې پلان کړی وي، او یو ماشوم ته څو ځلې باید دغه واکسین ورکول شي. اسې صحیح لري چې د دغه واکسین د په ټپه درېدو له وجې په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوې وي؟ موږ داسې اسایل لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه دی رسیدلی، په افغانستان کې ویل کېږي چې 9 نوې پیښې ثبت شوې، 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره هم داسې شمېرې شته؟
بله، که چېرته مونږ د تیر 2019 کال سره پرتله کړو، دغه اوس مهال د هغه وخت سره، نو په تیر کال کې مونږ ټولې مثبتې پیښې 9 ته رسیدلې وي. اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله مونږ 9 مثبتې پیښې لرو. د بلې خوانه دغه اوس مهال چې دی دغه موسم چې دی د پولیو د وایرس د انتقال لپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي. نو دا چې اوس وخت کې دغسې د معافیت خلاف ماشومانو کې شتون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي، او دغه د کورونا وبا آفت ټولې نړۍ نه لکه ټول شي، او په تیره زمونږ ماشومان هم د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي، او مونږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. د دې پرته یعنی د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالت همداسې دوام وکړي، نو د پولیو د وایرس د سرایت چانس ډېر زیات دی. البته دغه پیښې کېدلی شي چې لکه اوس مهال چې 9 ته رسېدلي دې 2-3 برابر زیات شي. نو وګورو چې لکه مونږ څه کولی شو، او حالات مونږ ته څومره اجازه راکولی شي چې مونږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې به بیا هم خبرې وکړو. دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین ویلې، حتمن به بل کمپاین هم لري په پام کې. په بلې قدرمنو اوریدونکو، تر اوسه مو که خبرونه نه وي اوریدلې، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب میلمه دی. تاسو هم کولای شئ چې پوښتنه لری مطرح کړئ د ازادي راډیو د ټلیفون لارې چې مخکې اعلان وکړ، او د غراز د افغان بي سي مت سوات له شمیر لارې هم کولای شئ چې پوښتنه مطرح کړئ. د روغتیا په اړه لوی لنډ خبرتیا ورسته تاسو ته نوار درکو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي، تا تبه، ټوخی او د سابندی دل دی.
ازادي رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې مو ملي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسول ډاکټر ګلا خان ایوب مل مده. البته مخکې یادونه وکړه چې د خبرونه تر پای را سره ووسیږي ډاکټر صاحب ایوب ډیر د دغه واکسین یا دغه پولیو پر مختلف اړخونو رڼا واچوله، پر واکسین خبرې وکړلې. په تیر خبرونه کې مو هم پر دې واکسین خبرې وکړلې. واکسین څه ډول دی، له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول کېدای شي چې یو ماشوم پر دغه ناروغي لاخته کېدو وژغوري. د هغه موضوعاتو چې مخکې مو مطرح کړي وو اوس هم ډاکټر صاحب پرې رڼا واچوله که وکولی شئ تاسو هغه پوښتنې مطرح کړئ چې تر اوسه پورې مو تاسو لپاره نوی دی، او مخکې ډاکټر صاحب هم هغو ته اشاره نه ده کړې. مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او له کوم ځای ټلیفون کړی دی.
بله، السلام علیکم. نور صاحب سلام، عرفان الله شرفي د کاپیتا ولایت تجاول فالینا.
بله، تاسو څه پوښتنه لرئ؟
نوری صاحب، ما د ډاکټر صاحب محترم نه دا پوښتنه ده چې دغه پولیو دغه کوم کمپین نه چې دي مثلا دا په درې ولایتونو کې اوس دی، کوي دا په بیت په څونه موده کې په دغه دیار کې سیمو کې وشي، مثلا لغمان دی، کنړ دی، او ننګرهار دی. په دغه سیمو کې دا نو څونه میاشت یو میاشت کېږي، یو میاشت نه زیات کېږي، او دا که یعنی په یو میاشت په اندازه ونه رسېږي دا ماشوم سوی شي چې یو د تیز دې کمپین وځنډېږي دا ماشوم په ګوزن دخته شي.
بله، مننه. پوښتنه واوریدل شوه ډاکټر صاحب ایوب. که تاسو پوښتنه یاداش کوي مونږ څو اوریدونکو اخلو او ټولو پوښتنو ته بیا ځواب وایي. بله، بل اوریدونکو دی زابولای صاحب، زموږ همیشنی همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډیر زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلام تاسو ډاکټر صاحب اوریدونکو ته. نوري صاحب زابولای د وخت لګزینې پاړي کې کوم ډاکټر صاحب پوښتنه مې همدا ده. ډاکټر صاحب، څو دورې واکسین یعنی یو ماشوم له پولیو نه له ګزون نه ژغورلی شي، او آیا دغه اوسنۍ خلا د اوسنۍ وقته چې په واکسین نه ورکولو کې رانه ماشومانو ته څلور میاشتې یو واکسین نه وخور، دا خلا به کوم مشکل ده مابین څه کې که نه؟ مننه.
بلې، مننه زابولای صاحب. بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده، د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پوښتنه مطرح کړئ، مهرباني.
سلامونه نړۍ تاسو محترم ډاکټر صاحب ته. سمې علماء مبارزم له فکټکانه.
بلې مبارز صاحب، زموږ همیشنی همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم، څه دا پوښتنه لرم چې دغه د کورونا البته ډېر بخښنه سره دا پولیو ضد واکسین په کوم هیواد کې جوړیږي، او تشکیل کوونکي توکي کوم دي، او همدارنګه که چیرته یعنی په عمومي ډول خو دوه څاڅکي یو ماشوم ته ورکول کیږي، که چیرته د دې نه زیات او یا کم ورکول شي تاثیر به یې کنه؟
بله، مننه مبارز صاحب. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او له کوم ځای ټلیفون کړی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده، خپل رادیو مو ګل کړئ. مهرباني.
زمونی فکر لا درځم چې خبرې کوم چې نتورې په صحیح مرکز کې.
پوښتنه مطرح کړئ مهرباني.
دا یو ما دا یو زه در کوم ستاسو لپاره دا نه تاسو څنګه وته وو بخښنه دا څه تاسو مخ دي صحیح کېږي دا علامه خو دا چې دا غوښته وي چې دا هغه خامخه دا یو عضو خامخه خپل کې او د زمزل څخه کوم کلان چې نه به وره خپل کې یعنی یو اندام یا د څو اندامونو کمزوري پیدا کې دا زموږ لپاره اسمنه پیسه ده. موږ د اساس تاسو مخ سره داده دا اصلي خلک چې دا کوم واکسین استعمالي اگر زکاران دي او دا زکاران خوران په نکته باندې دی درولې دي، او بالکل څن دا واکسین د مثبت دوا او مثبت اته درجه هم باندې کې نه ساتل کیږي. موږ چې تاسو په دندل ته وسی دره نو هغه به ساده واکسین ته کال وساتي.
بله
بله، بخښنه غواړم. برګیس ډیر وسه دی د ټول دنیا وخوار کی ول چې د بلیچو کار نه کی خو دام زم راسته سره کوم دی سم چې کینان کی د بلیچو کار نه کی.
بله مننه. بله مننه. کور ودان ډیر پختنی مطرح کړل. اتمن ډاکټر صاحب ایوب، تاسو به اتمن یاداش کړی وي په ډیرو باندې زپونه شم غاګه سم نه اوریدل کېده په دې هله چې تاسو سم اوریدلی وي. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د کله کله ټلیفون نه سم نه اوریدل کېږي که په عین زمان کې رادیو نشي اوریدلی، یوازې موږ سره خبرې وکړي چې له ټولو سره وکولای شي وغږیږي او ټول هغه ستاسو غږ سم واوري. مهرباني وکړئ. بله ازادي رادیو ده. بله د څو دقیقو لپاره لطفا تلیفون نه مکوئ. بله یو بل اوریدونکی هم د تخنیکي همکار اشاره کوي چې منتظر پات شوی دی. مهرباني وکړئ.
ولا د نور سره تاسو ته محترم ډاکټر صاحب او راجر ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
وعليكم السلام. تاسو
څوک؟ ا نورستان ولایت مقاري محمد مدني خبرې کوم. جناب نور سره.
بله قاری صاحب، تاسو هم زموږ همیشنه همکار وای. پښتنه مطرح کړئ مهرباني.
بله پښتنه مودا ده جناب نور صاحب، تاسو هم خوش بختانه په هندستان کې دغه علاج ناروغي کته ډیره کمه ده. ولې دلته هغه سد بیماري بېخي ډېر زیات دي. کړه دلته هغه ماشومان اکثر دوه کال یا کال یو کلن ماشوم شو په دې مرض باندې ډېر اخته کېږي. نو د دې څه وجه ده چې لږ معلومات تاسو ته ډېر راکړي. دغه سد بیماري په نورستان کې بېخي عامه ده. او بل دغه پیلو په اړه سوال دا ده چې دغه پیلو هغه کم ماشومان ته ورکول کېږي، دا خو هغه د مرض علائم نه مخکې ورکول کېږي. نو په دې اړه ډېر خلک شکمن دي چې دا څنګه مطلب ماشوم دا بیماری باندې اخته نه وي او غوښنه مخکې ورکول کېږي. په دې اړه هم ډېر خلک یعنی سوالونه کوي دا څنګه یو په افغانستان کې چې نور نه کېږي داسې نه کېږي.
مننه کور ودان. بلې قدرمن اوریدونکو، د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي. پوښتنه ډیره مطرح شولې او ډاکټر صاحب ایوب ساسو پوښتنه جواب کی. ډاکټر صاحب ایوب، دغه د پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پوښتنه دي چې د واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي؟ او عیني پوښتنه عبد العزيز غالب د مرجع څخه هم د ازادي راډیو د افغان بي سیم لاره په استول شوی پیغام کې مطرح کړی دی. واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي؟ او آیا د پولیو مخنیوي شي کنه شنی؟ ولکه لدی پایل کو مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، واکسین البته خپل ترکیب چې ده هم دغه میکروب چې دغه ناروغي مل تراوړي خپل په ترکیب کې هم دغه میکروب ده چې دغه میکروب کمزورې شوی ده، د ناروغي د مل تراوړو قابلیت نه لري. او د دې په څنګه کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګه ده، هغه ور سره یو ځای کیږي او یو انټي بیوټیک په ډیره کم اندازه د نیومایسین په نامو باندې. او بل دغه اوبه مونږ تاسو چې الهي نعمت ته او د ماغي باندې مونږ تاسو ژوند دیو، دغه څلور شینو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ داسې کوم تو کې نشته دی چې هغه باندې مونږه حساب وکړو. نو خپل بیا تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغي د وایرس خپل کمزورې شوی حالت ته د پوتاشیم مالګه دا نیومایسین په نامو یو کوچ انټي بیوټیک ته په ډیر کم مقدار او اوبه، دغه څلور شینو نه د پولیو واکسین جوړ دی. او د دې ورخواته نور کم
شه په دې ترکیب کې شتون لري. زموږ اوریدونکو زابلی د پښتنه کړي وای یو بل پښتنه مطرح کړي و چې دغه د واکسینونو په کمپاین کې چې اوس یو خلار مسته شوې ده، د خلار د کېدای شي
بلې د لکه کچیرته اوس په تبن خلار عمل ته شوې ده. کچیرته مونږ وکولای شو چې دغه د کورونا وبا افات دا هم اوس لکه پټول نه لای باندې پتی ربه په افغانستان باندې خپل تور سوی غړولې دي. نو کچته دغه افات سرایت لکه د پولیو د واکسین په واسطه باندې هم کېدلې شي، ځکه چې هم دغه د پولیو واکسین کچته یو ماشوم په دې ناروغي باندې اخته دی، هغه په خپل کې د پولیو د واکسین ویل چاټ کی تکي بیا د لکل لوا بولاړي بیا په دې ویلا باندې ولګيږي غبل کور نه ته هم دغه سي انتقال دلې شي. نو دغه حالات کچې ته هم دا سي دوام وکي، نو کېدې شي نړیواله روغتي اداره د زنګورو شرایط په پام کې نیولو سره موږ ته اجازه راکړي چې بیا موږ دغه واکسین تطبیق کو. خو کچې ته لکه موږ وکولې شو چې لکه درې ځلې
دغه واکسین تطبیق کو بیا د لکه دغه تشه چې دا چې وس محل رامنځته شوی دا دغه ډکیدل شي خو دا هم د وخت نه لري خبره ده منګ بیا هم لکه خپل زمونږ اداري پلان کړی دی چې د اگست په میاشت کې یو فری کمپاین په هغه ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي د پولیو په هغه ځایونو کې اجرا کو او د اگست نه خواته سپتمبر کې بیا مونږ سراسري کمپاین ترسره کوو خو دا به وګورو چې لکه د کورونا اوبا مونږ ته اجازه راکوي او که نه خو بیا هم مونږ کوښښ کوو چې دغه د پلان سره سم دغه دوه کمپاینونه اوس مهال پلي کړي.
بلې ډاکټر صاحب د مبارز پوښتنه تاسو له پکتیکا نه ځواب کړه په یو ډول باندې د کاپیسا نه یو او لومړني اوریدونکو پوښتنه مطرح کړې وي که تاسو ځان سره یادښت کړی وي او بل دغه د رضاکارانو موضوع او د واکسین چې په څو درجو کې که وساتل شي ماسریت لري کنه واکسین خپل هغه ماسریت له لاسه ورکوي کبه دی اړه لرنه واچوي اوریدونکو دا پوښتنه مطرح کړې وي.
بلې دی اوریدونکو خو البته د ډیر خټکو ته اشاره وکړه واکسین لکه د ماشوم په څیر دی ماشومان لکه موږ او تاسو چې د سړې سړې هوا نه هم ساتو د ګرمۍ نه هم ساتو نو همدا چې د پولیو واکسین خو خیر که هر څومره سوړ وساتل شي دا ګټور دی یعنی دا نه خرابېږي په سړه هوا او په منفي تودوخه کې که چې په یخ کې وساتل شي نه خرابېږي خو ځینې نور واکسینونه دي زمونږ بیا هغه کچیرته د حرارت درجه منفي تلاړه شي یا د صفر نه ښکته شي نو بیا دا واکسین پکې خرابېږي نو لکه دی اوریدونکو چې ورته اشاره وکړه د پولیو او نور واکسینونو لپاره لکه معیاري د واکسین د ساتلو درجه چې د 2 درجو سانتیګراد پورې ده دا رښتیا هم کچیرته د 2 درجو نه دغه واکسین په لوړه درجه کې سره مخامخ شي خصوصا په ډیره ګرمۍ کې لکه د اوړي په ماه په موسم کې چې د حرارت درجه په ځینو ولایتونو کې زمونږه 40-30 درجه سانتیګراد ته رسیږي نو په دې کې بیا خپل هغه قوت بیا د لاس ورکوي او د واکسین خپل موثریت د سوال لاندې راځي نو د واکسین ساتل لکه مخکې چې ما ویلي ځانګړو شرایطو په تیر بیا هغه 2-3 درجه سانتیګراد حرارت کې ساتل دغه مناسبه درجه د حرارت ته د دې پرته یعنی کچې ته د لوړ حرارت سره مخامخ شي په تیر بیا د زیاتې مودې لپاره بیا د لنډې مودې لپاره هم کچې ته د لوړې درجه حرارت سره مخامخ شي واکسین خپل هغه قوت
لومړنی اوریدونکو کاپیسا نه پوښتنه مطرح کړې وې زه په نوم تاسو یادښت کړې وې ډاکټر صاحب
نو هغه ویلې چې دا هغه پیغام نه زمونږ اوریدونکو ویلې چې د پولیو واکسین تاسو اوس مال په لغمان ننګرهار او د کونړ په ولایتونو کې اجرا کوي آیا د دې واکسین لکه په نورو ولایتونو کې د دې ضرورت نشته په نورو ولایتونو کې هم د دې ضرورت شته خو اوس مهال مونږ تاسو ته عرض وکړ چې لکه د کورونا د وبا د آفت له کبله چې خپل همدغه د واکسین تطبیق هم د دې ناروغي یا د کورونا د سرایت لپاره یو فرصت دی نو د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره مونږ کوښښ کوو هغه ځایونه اول خو هغه ځایونه په ګوته کړو چې هلته د پولیو د سرایت چانس ډیر زیات دی خطر یې ډیر زیات دی مونږ اول هغه خطر کابو کو او د هغې نه وروسته بیا لکه هغه ځایونه چې په دویمه درجه د خطر سره مخامخ دي یا ډیر لږ د خطر سره مخامخ دي لکه دا اوریدونکو په ځواب کې باید دا شوي ما د مونږ هغه ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله واقع دي په دغه ځایونو کې د پولي دواړو خواو ته د پولیو د وایرس په سرایت چانس ډیر زیات دی یعنی لکه د هیواد سویلی او سویل ختیځ ولایتونه او ختیځ ولایتونه په دغه 14 ولایتونو کې مونږ نږدې هر میاشت به کمپاین ترسره کوو د همدغه غله کابل چې دلته زیات د پولیو د وایرس په سرایت خطر ډیر زیات وو مګر په ځینې ولایتونو خو په تیر بیا په کابل سره د دې چې ډیر زیات نږدې شپږ نیم میلیونه وګړي په دې کې ژوند کوي او دلته لکه د خلکو د چاپیریال حالت هم داسې ډیر ډاډمن نه دی خو دلته لکه مونږه واکسین غدرید زلی په کال کې چې په 24 زلی نو ټول زیاتو ماشومان ته مونږه لاسرسی لرو او ډیر ماشومان ته مونږ واکسین ورکو. دلته د پولیو د سرایت چانس بیا هم د نورو ولایتونو په پرتله کم دی. نو په دغه ځایونه چې دي تخنیکی کمیټه ده او هغوی دا ځایونه په ګوته کوي چې کوم ځایونو کې لکه د خطر سره ډیر مخ دي، کم په متوسطه اندازه د خطر سره مخ دي او کوم نه او د خطر سره یعنی ډیر زیات مخامخ نه دي. نو هغه ځایونو ته په کتو سره دغه واکسین مونږه کټګوري کاوه
افغانستان کې تطبیق شي. البته مخکې ما اشاره ورته وکړه چې یو فری کمپاین مونږه په اګست په میاشت کې پلان کړی دی چې په هغه کې هلمند هم شامل دی. نو دا 14 ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغه کې مونږه فری کمپاین تر سره کوو. البته د کورونا دوبه د خبرېدو د غزنګړي شرایطو په پام کې نیولو سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې بیا موږ سره سري کمپاین ان شاء الله په پلان کې لرو چې تر سره کو. نو
بلې د پښتنه به جواب جواب شو. ډیر نورې پښتنه مطرح شوی دي. البته اوریدونکو لکه چې بلال له خو څخه مخکې تاسو څرګندونه و نه اوریدل چې ولې د غایته مواد او سمپلونه پاکستان ته د تشخیص لپاره استول کیږي، کله نور ته جواب ورکړي ځکه مخکې تاسو په دې باندې رڼا واچوله.
نو زمونږه دا غوړیدونکې چې د خوست ولایت نه البته دا مهمه پښتنه راپورته کړې ده، نو مونږه خطر خپل اړخ کوخخ کوو چې دغه سہولت په افغانستان کې دلته مونږ ته مهیا شي. او لبد مرغه تر اوسه پورې لکه هغه نړیوالې روغتیايي ادارې او زمونږ دولتي مقامات لکه د عامه روغتیا د وزارت مقامات په دې اړه باندې کوم هغه قدمونه چې یې دي هغه لکه تر دې نامه پورې لکه ډیر ګټور نه وو. نو وګورو چې په راتلونکي کې مونږ په دې اړه باندې څه کولای شو. د غنوي ادارې خصوصا د غنوي وزیر صاحب چې راغلی دی، نو د دې نه زمونږ هیله دغه ده چې نړیوال په دې باندې قانی کې چې د سہولت په افغانستان کې برابر کی. نو دا کې د سی نو دوی مونږ ته د سی وی چې دا ډیر زیات لګښت ته ضرورت لري او دغه اوس چې دای کم دغه طرحه د سمپلونو د معنی د لپاره په لار اچولې ده. دا دوی ته دوی وی چې ارزانه ده، او بیا هم کچته په هیواد کې پیدا شي نو اعتبار به هم هغه ساتلې او د بل خوانه سہولت په بیا او آیا ځل مصرف به یې دغه بیا بیا ځلې مصرفونو نه به هم مخنیوي وشي، دغه به هم کنټرول شي.
بلې مننه ډاکټر صاحب ایوب. مخله دې چې البته خبرونه تر پای تر رسیدو ته ډیر ودقي وخت لرو، بیا به دغه کمپاین د تطبیق په اړه باندې وغږیږي چې خلکو څه غواړي او د غرض لدینی عالمانو او نور خو یو پښتنه شي. بیا هم د پولو ناروغي سره ډیر تړلې ده. محمد حسن قلمیار مطرح کړی د تخار لشکمش نه یو ځل بیا په دې باندې رڼا واچوي چې پولیو واکسین د کومو ماشومانو لپاره دی که په لنډ او دغه واکسین چې ماشوم ته ورکول کیږي اغیز څه ډول دی؟
نو د قلمیار صاحب د پښتنې په ځواب کې باید وایي ما چې د پولیو ماشومان د پولیو واکسین چې دی د 15 کالونو څخه ماشومان ته مونږ په کمپاینونو کې ورکو. د دې په پرته دغه واکسین په ټولو روغتیايي مرکزونو کې شتون لري. واغه ماشومان چې عمر یې د 2 کالونو څخه یې نو هغه کولای شي چې په هر روغتیايي مرکز کې دغه ماشوم دغه واکسین په وړیا ډول سره ماشومان ته تطبیق کی. دغه واکسین چې د خپلې د لارې نه هم تطبیق کیږي چې دا بیا لکه په کلمو کې بیا د لږ وخت لپاره تم کیږي او بیا د هغه په مقابل کې وجود انټي باډي جوړي یا د هغه د دې میکروب ضد همدغه کلمو کې د ماشوم پیدا کیږي او بیا کله بل ځل د پاره دغه میکروب بدن ته داخليږي نو بیا دا میکروب بدن یې پیژني او دغه د خپل قابو لاندې راولي او نه پرېږدي چې هغه ناوړه اثرات په وجود باندې پاتې شي. او د دې په څنګ کې لکه مونږ د پولیو زرقي واکسین یا د پیچکارۍ د لارې نه هم ماشومانو ته تطبیق او هغه د ټولو روغتیایي مرکزونو کې دا هم ماشومانو ته چې عمر یې تر یو کال پورې په درې خصوصا د درې میاشتنۍ په عمر کې دغه ښه موقع ده چې ماشوم ته تطبیق شي. نو که چېرته زمونږ هیوادوال دغه خپل مسؤلیت په ښه ډول سره ادا کړي نو زمونږ ماشومان هم د دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ نه خوندي پاتې کېدلی شي او زمونږ ټولنه هم لکه د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندي کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، ایوب راځو هم دغه ورسته کې په دې باندې لږ رڼا واچوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې په لغمان، ننګرهار او کونړ کې څومره ماشومان تاسو په نخ کړی یعنی په پام کې لري چې هغه ته د واکسین ورکول ورکړی او څومره ډاډه یاست چې خلک به تاسو سره همکاري وکړي دینی عالمان او نور ځکه کمپاین خ تطبیق په دواړو لورو پورې تړلې هم په تاسو پورې او هم په ټولنې په هغه برخه پورې چې تاسو هلته تطبیق کوي دا کمپاین.
نو دا کمپاین موږ د دغه ولایتونو د دې ولایتونو کې چې تاسو یې نوم واغست لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نو دي کې د ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دي نو هغه ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکوي. البته د دې کار د پاله موږ وارد مخه هغه مناسب اشخاص ګمارلې دي هغه د فارم لکه یو ورځې روزنیز ټریننګ په لار باندې چولې او خصوصا ما تاسو ویل چې دا کمپاین د نورو سره ځانګړنه ده دا چې دلته د کورونا او بعد آفت د خبرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړی ټریننګ دی رضاکارانو ته ورکړل شوی دی. ان شاء الله چې دا ځانګړي لکه تدابیر چې دی دوی به په پام کې نیسي اما غدوا د ورځې دوه مسکونه به دوی ته ورکول کیږي د بل خانه غد د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر د دینه به هم په کې استفاده کوي او د دې پرسن لکه غواټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي او د بل خانه کده غد ډراپر یا د واکسین د ویل اغه ساری یا څوکې د ماشوم د خلی سره یا د بدن د نور د سیګورو سره چې غیر لکه لواب په باندې ککړی نو بیا دا ورته بدلیږي او نور ماشومان ته د دې خاطر چې سرایتونه کی نو دا ځانګړي تدابیر دلته په پام کې نیول شوې دي. ان شاء الله چې وګورو چې نتیجه به څه یو خو موږ هیله دادا چې دا کمپاین په خیر سره تیر شي او په دې هیله چې ماشومان د پولیو او د کورونا د آفت نه خوندي پاتې
بل په دې هیله چې دا کمپاین چې اوس په لیګي فرای کمپاین او هغه هم پنځه میاشتې په ځند په دغه دریو ولایتونو کې ټول ماشومان چې تر اوسه پورې له دغه واکسین به برخې دي دغه واکسین واخلي او البته د کورنۍ غړي په دې کې ډیره مهمه ونډه لري چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسول ډاکټر ګل خان ایوب لتاسو مننه. قدر من اوریدونکو لتاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړل. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه و مانوري نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته پر مخ یوړه. په دې هیله چې هم د پولیو له ناروغي په امن کې اوسې او هم د کورونا وبا چې په افغانستان کې خبره شوی په امن کې اوسې تر بلې خبرونې مو په لوی پاک سپارم.
عاشقی سپ حسیرن پایمالا کر عاشقی سفه سیرن پایمان